په پیښور کې د مازیګر څلور بجې شوې دي. په رواني یو ساعته غړی کې محمد احمد الله کوربه يم، سلامونه می قبول کړئ. په دې غړی کې به هم د زنی راپورونو سره سره 219 پروګرامونه تاندې هلي او مشال تر رڼا لاندې خبرونه واوري. خو د هر سناول د دې سات خبرونه چې پامیر ساحل یې درته وړاندې کوي.
د پاکستان حکومت د کورونا وایرس ناروغي واکسین اخیستو لپاره پیسې بیلې کړې دي. په باجوړ کې وسلوالو دوه حکومت پلوي ملکان وژلي او برتانیا د کورونا وایرس ناروغي یو ډول واکسینو کارولو منظوري ورکړې. بشپړ خبرونه د پاکستان وفاقي کابینه د کورونا وایرس ناروغي واکسینو اخیستو لپاره د 500 میلیون ډالر بیلولو منظوري ورکړې. د روغتیايي چارو لپاره د وزیر اعظم ځانګړي سلاکار فیصل سلطان او د اطلاعاتو او خبرونو چارو وزیر شبلی فراز پرون په اسلام آباد کې خبری غونډې ته ویل چې حکومت له یو شمیر شرکتونو سره د سودا په اړه لومړنۍ خبرې کړې دي. فیصل سلطان زیاته کړه چې واکسین به لومړی روغتیايي کارکوونکو او پاخه عمر لرونکو کسانو ته ورکوي. د پاکستان چارواکو د واکسینو اخیستو لپاره د پیسو بیلولو اعلان پر داسې مهال کړی چې په هغه هیواد کې د کورونا وایرس پیښې په زیاتېدو دي. د کووېډ-19 په اړه حکومتي وپاڼې نن ویلي په 13 ساعتونو کې په پاکستان کې د کورونا وایرس 2009 پیښې ثبت شوې دي. په همدې موده کې ناروغۍ 15 کسان وژلي دي. حکومتي وپاڼه وایي چې په پاکستان کې د کورونا وایرس ټولو پیښو شمیر 4,3311 ته رسېدلی چې ورڅخه یې 3,45,315 کسان رغېدلي هم دي. د باجوړ په سالارزو کې د وسلوالو په برید کې دوه حکومت پلوي ملکان وژل شوي دي. د سالارزو د پولیسو یو چارواکي ګلزر خان نن مشال راډیو ته ویل چې سعادت خان او شازولا د یو ملګري پوښتنې لپاره د باجوړ روغتون ته ورغلي ول او بیګا ماخوستن شاوخوا 9 بجې چې کور ته پر لار ور نو په سرو ونو کلي کې ورباندې وسلوالو ډزې وکړې او وی وژل. ګلزر خان زیاتوي چې دواړه شاوخوا 40 کلن ول. د حملې ذمواري چا نه ده منلې. د پکتیا خبریالانو په هلمند کې د ازادۍ او مشال راډیو د خبریال الیاس دایی د وژنې د قضیې په پلټونو کې پر ځنډ اندېښنه ښوولې ده. د پکتیا خبریالانو نن په یوه غونډه کې ویل د حکومت له لوري په پلټونو کې ځنډ د دوی کار اغېزمن کړی. الیاس دایی د نومبر 12 پر سهار له کوره د لښکرګاه د خبریالانو مرکز ته پر لار و چې په ګاډي پورې یې نښلول شوی بم وچاودېد چې پکې نوموړی ووژل شو او ورور یې ژوبل شو. پر 33 کلن دایی د برید ذمواري هیڅ چا نه ده منلې. د پکتیا خبریالانو ویل د دایی له وژنې شاوخوا 3 اونۍ تیریږي خو حکومت تر اوسه د قضیې د پلټنو پایلې د نوموړي له کورنۍ ولس او خبریالانو سره نه دي شریکې کړي. افغان حکومت د خبریالانو اندېښنو په اړه لا څه نه دي ویلي خو تر دې مخکې یې ژمنه کړې وه چې پر دایي په حمله کې ککړ کسان ګرفتاروي او د قانون منګولو ته یې سپاري. افغان ولسمشر اشرف غني د نومبر پر 12 په بیان کې پر دایي د برید غندنې تر څنګ زیاته کړې وه چې حکومت د بیان ازادۍ د حق ساتنې ته ژمن دی. برتانیا نن د نړۍ لومړی هیواد شو چې د کووېډ-19 ناروغۍ د یو واکسین د کارولو منظوري ورکړه. دا واکسین جرمن میشتي د واساس شرکت بایو انټیک او په امریکا کې فایزر کمپنۍ په ګډه جوړ کړي. د دې واکسین دوا جوړونکو په نیویارک او د جرمني په ماینز ښار کې د واکسینو د منظوري اعلان پر وخت ویل د راتلونکو اونۍ له پیل څخه به برتانیا ته واکسین استول پیل کړي. له دې کار سره برتانیا تر اروپایي ټولنې او امریکا مخکې د واکسینو کارولو موقع په لاس ورشي. د فایزر شرکت مشر البرټ بورلا د برتانیا پریکړه تاریخي وبلله. د په بیان کې ویل شرکت یې هم په بیړه په ګرد نړۍ کې د ښه کیفیت واکسینو د استولو اقدامات کوي. په داسې حال کې چې کورونا وایرس جهاني وبا تر اوسه په نړۍ کې شاوخوا 15 لکه کسان وژلي او نړیوال اقتصاد یې زخت ځپلی، داسې فکر کېږي چې واکسین تر یوه بریده عادي حالاتو ته د ستنېدو لپاره تر ټولو ښه امکانات برابرولی شي. د برتانیې حکومت ویلي نن یې د فایزر او بایو انټیک د کووېډ-19 واکسینو کارولو منظورۍ لپاره د دواګانو او روغتیايي شیانو د نظم ادارې سپارښتنه منلې ده. او د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه نن پای ته رسی. په دې غونډه کې د غړو هیوادونو استازو د دې پوځي ائتلاف د اصلاحاتو او پیاوړتیا لپاره پر یو شمېر نظریاتو بحث کړی دی. د کورونا وایرس وبا مخنیوي په خاطر د آنلاین غونډې پر لومړۍ ورځ وزیرانو ته یو رپورټ وړاندې شو چې پکې ویل شوي چې دا پوځي ائتلاف باید د روسیې د پرلپسې جارحیت او د چین د زیاتېدونکې پیاوړتیا په ګډون د نویو ګواښونو مقابلې ته تیار وسي. ټاکل شوی چې د ناټو مشر ینس ستولتنبرګ د کنفرانس په پای کې آنلاین خبري غونډې ته وینا وکړي. د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال ویډیو نو واوریدل چې پامیر ساحل درته وړاندې کړل. د رواني غړې تر اخیره کرا سره پاتې شي نو د ځین نورو راپورونو سره سره 219 پروګرامونه تاندې هلي او مشال تر رڼا لاندې خبرونه به هم واوري. راځو د دې غړې لومړی راپور طرف ته. نن د پښتون ملت پال سیاستوال عبدالصمد خان اچکزی چې د خان شهید په نوم هم یادیږي و څلوېښتم تلین د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې ولمانځل شو. د بلوچستان په سرحدي ښار چمن کې شوې یوې دستوري دوران پښتونخوا ملي عوامي ګوند غوښتنه وکړه چې د پاکستان فوج د سیاست څخه لاس واخلي او د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اغزن تار د اچولو او د لارو تړلو لړۍ دې بند شي. خو د پاکستان فوج په وار وار ویلي چې سیاست کې هیڅ لاسوهنه نه کوي. دغه ډول دستوري دوران له افغان حکومت زور ورکړی شو چې په افغانستان کې د امن د راوستلو لپاره د خبرو لار خپل کړي. نور حال د کوټې څخه د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین راکوي.
د پښتون کامستر مبارز خان او عبدالصمد خان شهید و څلوېښتم تلین د هیواد د نورو برخو ډول په بلوچستان کې هم په ډېر درناوي سره ولمانځل شو. په دې اړه د بلوچستان په سرحدي ښار چمن کې و جلسه جوړه شوې وه. و جلسې ته د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي په ګډون سینیټر عثمان کاکړ او دریم زیارتوال او نورو مشرانو وینا وکړې. وینا کوونکو په چمن کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ پر سرحدي پوله د حکومت له لوري د بېلابېلو بندیزو غندنه وکړه او وی ویل چې پر سرحدي پوله د ازغن تار د اچولو څخه لرو بر پښتانه څوک نه سره جلا کولای. په دې ترڅ کې په خپل وینا کې د پښتونخوا ملي او میګون مشر محمود خان اڅکزي وویل چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د پولې دواړو غاړو ته د پښتنو او بلوچستانو قبیلې پرتې دي چې څوک یې نه سره جلا کولای. شاغلی څکزی یو ځل بیا د پاکستان د فوج څخه غوښتنه وکړه چې هغه دې په سیاست کې لاسوهنه بند کړي. د نوموړي په وینا که فوج د سیاست څخه لاس نه اخلي نو د دې به زیاتې خطرناکې نتیجې وي. پر دې مهال سینیټر عثمان خان کاکړ د خان عبدالصمد خان شهید پر ژوند او قربانیانو باندې په تفصیل سره رڼا واچوله او ویل چې داغه د قربانیانو او الوزلو په نتیجه کې په سیمه کې انګریز د ناکامۍ سره مخ شوی او ماته خوړلې وه. د فوج له لوري په سیاست کې د مداخلت په اړه چې مکله د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو د پخواني وزیر شوکت زوبزي سره تماس ونیوي خو هغه جواب را نه کړي. البته د دې څخه لمخه د پاکستان مرکزی حکومت بیا په خاصه توګه د فوج د ویاند له لوري څو ځله دا تورونه په کلکه سره رد شوي دي او ویلي دي چې د پاکستان فوج یوازې د خپلو سرحداتو د حفاظت لپاره وظیفه اجرا کوي، نه په سیاست کار لري او نه هم د یوې خاص پارټۍ ملاتړ یا مخالفت کوي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ پا ویپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
مشال ویڈیو تغوگی وی په پاکستان کې د کرونا وایرس د دویمې څپې پر اتلو سربیره اپوزیشن ګوندونو د حکومت ضد جلسو لړۍ جاری ساتلی. اپوزیشن مشران وایي د پاکستان لپاره تر کرونا هم غټه مسله د تحریک انصاف اوسنۍ مرکزی حکومت دی او باید چپه شي، خو حکومت دریز لري چې اپوزیشن ګوندونو په هیواد کې د کرونا وبا مسله شاته غورځولې او یوازنی هدف یې د خپلو مشرانو له احتساب ژغورل دي. د سیاسي چارو ځینې شنونکي بیا وایي اپوزیشن ګوندونه د کرونا وبا په کیسه کې هغومره نه دي څومره چې راتلونکي مارچ میاشت کې د سینټ د انتخاباتو او په نتیجه کې د تحریک انصاف د ممکنه ګټې خبرې پریشانه کړي. نور تفصیل هارون باچا راکوي.
د نومبر پر دیرشمه د پنجاب په ملتان کې د اپوزیشن ګوندونو مشرانو او د غوی زرګونو پلویان یو وار بیا د دې لپاره غونډې شوې ول چې د وزیر اعظم عمران خان د استعفا لپاره پر هغه فشار ته دوام ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې حکومت د کرونا وبا د لا زیات خپرېدو له ویرې پر جلسو جلسونو بندیز لګولی دی او د ملتان تر جلسې مخکې د اپوزیشن لسګونه غړي نیولي ول. اپوزیشن ګوندونو د حکومت لخوا د ملتان د لویو لارو او په ښار کې د موبایل فون خدماتو پر تړلو سربیره هلته خپله جلسه وکړه. اپوزیشن ګوندونه وایي د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف حکومت د 2023 کال د انتخاباتي درغلیو په نتیجه کې جوړ شوی دی. دوی همداراز د پاکستان پوځي اسټابلیشمنټ د هیواد په سیاسي چارو کې د مداخلې لپاره تورنوي. حکومت او هم پوځ دا تورونه ردوي. د پی ڈی ایم د بلتان غونډې ته په وینا کې د مسلم لیگ نون مرستیالې مشرې مریم نواز شریف وویل چې د حکومت ورځې د شمار پاتې دي او هیڅوک یې ژغورلې نشي. د پنجاب حکومت ویان دی فردوس آشکوان په یو بیان کې د کورونا وبا مسلې ته اشاره ویلي چې د اپوزیشن ګوندونو مشرانو د خپلو شخصي ګټو لپاره د هیواد د زرګونو وګړو ژوند په خطر کې اچولی دی. د مردان په عبدالولي خان پوهنتون کې د سیاسيات استاد ډاکټر عبدالشکور وایي د پاکستان سیاسي کړکیچ هله یو څه کمیدای شي چې وزیر اعظم پر اپوزیشن مشرانو د درغلۍ او مقدمو جوړولو پر ځای له هغوی سره په جمهوري طریقه خبره وکړي. نوموړی زیاتوي حکومت پر ځای د دې چې د کورونا وبا د مخنیوي لپاره یو مؤثره پالیسي جوړه او عملي کړي له دې مسلې سیاسي ګټې پورته کول غواړي.
د گلگت بلتستان د الیکشن د نتیجو نه بعد چې اپوزیشن د دوی شاته کېدو ته څه خیال یا اراده فی الحال نشته او دا موږ ته د ملتان د جلسې نه دی خبرې پته ولګیره چې څومره پر زور انداز سره هغوی خپل خبرو منل په حکومت باندې او جلسې پر حالت کې وکړه. د گلگت بلتستان د الیکشن سره داسې موږ ته ښکارېدل چې لګل بلاول لهجه کې الیکشن نرموالی راغلی وو. عمران خان ته ما خیر ډیره اسانه او طریقه شته چې الیکشن خپل لهجه نرمه کی هغه چې رقم د سیاسي لیډرانو د نیول شروع کړی دی او پای باندې کیسونه سب پرشتیا او سب دروغ په خپل ورشي دوی سره کینی خبرو کې مخاله په سیاسي جمهوریت انداز کې چې سرنګ کیږي د پارلیمنت نه دنه یو ماحول جوړول او کنه رښتیا پی ڈی ایم وای چې موږ د هغه خلکو خلاف راوسیو چا چې څوک دی راوسته دی بیا د مسلې حل دومره اسان نه دی لکه سرنګ چې ښکاری. کورونا شتا دی کې څه شک نشته خو دا وخت چې حکومت د سیاسي مقاصد لپاره استعمالوي د پاکستان سرکاري سکولونه بند دي او چې کوم پرایویټ تعلیمي ادارې د سکولونو یو کولاو دی ته روزنه ماشومان زی.
په پیښور کې خبریال او د سیاسي چارو شدونکو محمود جان بابر بیا وایي د اپوزیشن ګوندونو مشران تر کورونا وبا زیات راتلونکو مارچ میاشت د سنټ د انتخاباتو او پکې د حکومتي تحریک انصاف ګوند ممکنه ګټه خبرې پریشان کړې دي.
حکومت مخالف ډلې په دې خبره پوهې دي چې د کرونا د وبا به یو ورځ ختمیږي د دې ویکسین به روزي. تحریک انصاف چې د هغې په قومي اسمبلۍ کې د وخت کې اکثریت شو همدې تحریک انصاف ته د راتلونکي مارچ په میاشت کې چې دله په سینټ کې هم اکثریت میلو شو نو بیا به تحریک انصاف دومره مضبوط شي چې دی به کم قانون هم جوړول غواړي بیا د دې اپوزیشن چې څومره خلک دي د دې نه څه قسم زور ویستل غواړي هغه د دې کې کامیاب شي ځکه دوی په هر صورت دا غواړي چې په جنورۍ کې نه نو چې د فروری په شروع کې خو چې د خامخا په پاکستان کې حکومت او اسمبلی ختم شي. دوی دا غواړي چې د احتجاج په لار باندې هغه حلقي په دې خبره باندې مجبوره کړي چې کم په پاکستان کې حکومت ختمول شي چې هغه د حکومت کور ته ولېږي.
د پی ڈی ایم د ملتان جلسې ته د اپوزیشن ګوندونو د نور مشرانو ترڅنګ د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم بېنظیر بوټو لور آصفې بوټو هم وینا وکړه چې دا د هیواد په سیاست کې د هغې د باقاعده قدم ایښودو په توګه ګڼل کیږي. په همدې حال کې د پاکستان صحي چارواکي خبرداری ورکوي چې په هیواد کې د کورونا وایرس دویمه څپه راغلې او که خلکو د ګڼې ګوڼې له ځایونو د ډډې کولو ترڅنګ له دې وایرس د حفاظت نورې ضروري لارښوونې عملي نه کړې نو یو زیات شمېر کسان به ناروغه او حکومت ته به علاج کول ګران شي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل زلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم سره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري د جمنې سره سم لومبه 19 پروگرام چې کوم دی اغه دروړو. هر کال د ټولې نړۍ غونډې په پاکستان کې د نومبر د 15 مینا تر 10 دسمبر پورې پر خزو د هر قسم تشدد او د جنسي تیری خلاف شپاړه سورزنه مهم لمانځل کیږي. په دې شپاړه سورزو کې په خیبر پختونخوا کې هم بیلابیل د پوهاوی پروګرامونه کیږي. په دې اړه د نن په تاندې هلي پروګرام کې تفصیل واوري دا پروگرام جوړون کې فرخندا اسد دا
تاندي هلي.
هر هر کال د ټولې نړۍ غونډې په پاکستان کې د نومبر د 15 مینا تر 10 دسمبر پورې پر ښځو د هر قسم تشدد او د جنسي تیري خلاف 14 ورځې مهم لمانځل شي. په دې 14 ورځو کې په خیبر پختونخوا کې هم بیلابیل د پوهاوي پروګرامونه کیږي. دا چې په پاکستان کې پر ښځو د تشدد او د جنسي تیریو پر وروستیو پیښو او د دې پر ضد پر قوانینو کارپوهان سوای په دې پروګرام کې پرې خبرې کوو. خندا اسد یم او په تان دی هلی پروگرام کې ستاسو هرکلی کوم. د ټولې نړۍ غونډې په پاکستان کې هم د ښځو پر وړاندې د تشدد ختمولو 14 ورځې مهم روان دي چې هر کال د 15 نومبر نه پیلېږي او تر 10 دسمبر پورې وي. په پېښور کې هم د ښځو د حقونو لپاره د غیر سرکاري ادارو ځینو ښځینه او کارکوونکو د نومبر پر 15 یو لاریون وکړ. دوی په خپلو لاسونو کې داسې کتبې نیولې وې چې پرې پر ښځو د تشدد خلاف نارې لیکل شوې وې. د دغه لاریون وروسته د ښځو د حقونو غیر سرکاري ادارې اورت فاونډیشن یوې مشرې سایما منیر مشال راډیو ته وویل سږ کال دوی پر ښځو د تشدد په اړه شمیرې نه خپروي. نوموړي وایي باید د غیر سرکاري ادارو زیات پام پر ښځو د تشدد مخنیوي اړخته وي.
د دې ځل شمیرې مونږ یا د ښځو خلاف تشدد چې کوم شمیرې مونږ لا غونډو کنه یو کینو کنه دې ځل مو نه دی کړی ولې چې دا ستیر یو لس کالو شو یو لس کالو نه دا هر کال دا شمیرې مونږ خلکو ته راکو پالیسی سازو ته راکو خو په دې عمل نه کوي سک اکشن نه اخلي نو هغه شمیرې به څوک هغه به څومره شمیرې چې دی مونږ خلکو ته ورکو نو او دا شمیری چې دوست تاسو ته پولیس نه ملایږي په خپل جرنلستان دا شمیری چې دغه سره نو موږ ته په کار اوس دا چې اوس موږ پریکټیکلی یو اکشن کې راشو پروټیسټ کو احتجاج کو چې خدای ته ومنه دې کې سو کې اګنه دا خزی دا جنې کې هم دغه سه سیکچولی ایکسپلویټ کیږي بعد د ایجنسی استحصال بوم کیږي جنسی تشدد بوم کیږي او باقی هر رنګه تشدد بوم کیږي په دې کو تاسو خلاغه په دې فریاد غوټ نکیده.
بلخوا په سواد کې د یو غیر سرکاري ادارې دی اویکننګ امشر عرفان حسین مشال رډیو توای سږ کال یوازې په سواد کې د جنسي تیری درې او د کورنۍ تشدد 215 پیښې مخې ته راغلي دي.
دا چې دا کم شکل چې د موږ په 2020 کې کم راغلي دي کړي نو
ها
د دې د ریټ کې څه رپورټ شوی دی
ها
او
عرفان حسین دا هم وای پر خزو د تشدد د دوی مرګ ته د خودکشي نوم ورکول او پر دوی د جنسي تیری داسې یو شمیر پیښې ځینې وختونه نه رپورټ کیږي
وغیرہ پر پولیس تر ونه رپورٹ کیا
بنا
دا دی چې لکه دی بیاز دا لګړو چې په دا حالت له پټې کورونا دا بستر شو او دا وایلنس دا کې څو چې دا آلې یا شانت برقرار نه تشدد پاتې دي کوم غو موږ سره یو واقعیا شوی دا رپورٹ شوی هم نه ما دا میډیا منګر سره دا ما دا تاورو کړو ما دا میډیا منګر سره هم شیر کړو او کیس ام رپورټ دا ورو دی دا ته ما شو تر شو دا ما شو مو خلې را دینه را نه خلې را خبر بالکل ځان غلې پاتې کوه او کلی مشران ته مو وفاو چې تاسو څنګه تر کوه چې تاسو شه پات شو په اړه کې څه مو چې دا نه دا په دغه کې رپورت شوی دی چې پولیس او هر چا سره مو کانټاکټ کړی دی یو لړی دیو سره ټول سره رپورت مو کړی دی او تاسو په دې چارو سره اکشن نه ورسته دی ځکه چې د غلط نه کوم وخت شي نه جنې هم نه هسپتال ته نه ځي چې مالک چې چا سره تشدد شوی دی نو هغه الک هسپتال ته نه ځي خو بیا په کلی کې چې په لوکل بابو بابو چې ورته موږ وایو د کلی چې هغه نه ځي چې کړی دی چې خبره پولیس څنګه وایي پولیس هم ځلکه دام د پولیس خو ځان انویسټیګیشن نه خلاصې بل دغه خبره ما به سپیشل برانچ او دي چې ملګری دی نه هغوی ته ما کال زو چې یاره دی چې سردي شخص ورغواړي نو هغوی الټه زما نه ډېټا غوښتې ده ما ته چې ته پکې وکړم ما د حکومت ته چارواکي زه یم که تاسو دا کار به ستاسو وي که دا به زما وي.
د سوات اتلس کلنه سایماناز مشال راډیو ته وایي دا د دیارلسو کالو وا چې مور پلار یې واده وکړو او درې کاله یې د سخرګنۍ کرا په وهلو تیر کړل.
بس زم کو دا کالو خراب پیدا کړی او ورکوټي عمر کې واده وشي بیا خو هغه تقریباً زواڑی نہ مدو شو نو دې چل لږ یو ورکوټي مون جوړ او شنو او په خپل خلک ورکوټي دې چا پتا ورته په باندې په دې دا خاون په دې دا خو به کار پاوې چې ته په وی په یو هغه تر دومره زیاتې زرم زیاتې کړې چې یا خو هغه کور وي چې یې دې نیم مری زکړې نو خو مخه څنګه سم خپل وتر دي هغه خو دې چې چې لږ دا د خپل مور غره لږ دا هر څه ته پنځې دي دا نه کوم مطلب زم مون چې دا پلاګ دې لا نه نه او دا نو دا و چې وسیله دا خو په کارو نه باندې په دې باندې نه پوي دا ما نه کاو هغه کو کم کا چې دا شي نو هغه لږ د عمر نه ډېر زیاتو نو دا
پکور دننه دیوی خزی دوهلو یا لهغی سره د سمیر وی نه ساتلو پاړه سو پختنه نه کوي
دنده کنه چې اچره دنده خوان ته کور نه دی او دې ده خوان ز طرف نه لاخ خلک د خزی حق لري چې کله واده کی دنده خزی خلک مصیبت کو دنده دا چې کله جنې واده کی نو په سره جوړه کی دی او پس نه کی واپس راځي ان دې واده کی نو بیا چې مور کا پلان کر راځي او سره کوي نو دا شرم دې چې تاسو واپس راځي دنده کی او بیا ته خلکو خبرې برداشت کول چې وسم خلک دونه خبرې کوي چې دا ولې راغل دا ولې نه ستاسو دا کدای کی ځو دا دې دغه وې نه کوه وانه یو ګوار په ټول پلان ته خلک ویره نه یو هغه خلک چې بیا خو واخې په دې دا خلکو زیاتې کوي کم چې خاون یې هغه دې دا خلکو زیاتې کوي دا کور هغه ټول خلک چې نه هغه خلک چې دا نو هغه انسان نه غنه کوي دا واخې ما خو په دې دا بس دا کړی چې دا به دې د دې جن نه ځان په دې خاطر چې نور خلکو ته ومنه وي چې پر کوټه مټ واټه ما کوي او په خپل ما هغه تر پېښې نه ختم کوم.
د روان کال د نوېبر په میاشت کې د خیبر ضلع په کرنخیل سیمه کې یو هلک او جنۍ د خوښې د واده پر مسله په ډزو وژل شوي دي او د ځینو راپورونو له مخې دغه جنۍ بغیر د جنازې خاورو ته سپارل شوي. له دې وړاندې د تیر مئی میاشت کې په شمالي وزیرستان کې درې جنکۍ له هغې وروسته د تره یو زوی وژلي چې په ټولنیزو رسنیو یوه ویډیو خپره شوې وه. په ځینو راپورونو کې د وژل شوو جنکو شمېره دوه ښودل شوې ده. د جنوبي وزیرستان یوه خبریاله رضیا مسعود وایي په تیره میاشت کې په وزیرستان کې د پت په نوم د وژنې یوه پیښه وشوه او معلومات یې پټ وساتل شول.
خبر خبر ہوگی شانتی خبر روانی نور شیری ہوں پتا خبر بنے سوکم مشتا دگ شی دار تیاری
د صوبې د واکمن پاکستان تحریک انصاف د صوبایي اسمبلی غړي شعبان وایي دوی په صوبه کې د ښځو د حقونو د خوندي ساتلو په اړه پر قوانینو کار کوي چې پکې د ماشومانو نجونو د ودولو د مخنیوي پر ښځو د تیزاب پاشلو د پیښو د مخنیوي او نور قوانین شامل دي.
نو هغه ډومېسټک وایلنس والے چې کم کیسز لري شوي دي هغه ته موږ څنګه ستراتیجی جوړولې چې موږ هغه ته د پروټیکشن نمبر کو لاغې ته پاره غوولو هیلپ لاین هم څنګه سوشل ویلفیر ډپارټمنټ باندې هغه اکټیو شو او زموږ پولیس کې کم دي هغه هم موږ الګ شانتي ویجیلنس کړې ده چې بالکل صبح کم سي کې هم تاسو لاک ډاون کبې نه تاسو یو هاف ټو میک شور چې د دې ایریا کې ځان اناؤنس سره خاص پر باندې چې کم ځکه چې مطلب ابیوزر چې کم دي هغه سره یو ابیوز دی یو وکټم کو کې سټک اینڈ لاک ډاون د بچنه بهر هغه سره ایکسس نشته چې څنګه مخ کیو نو دا دې څنګه هیلپ لاین بلل
په خیبر پختونخوا کې خزو ته په وراثت کې د حصې ورکولو قانون په 2019 کال کې منظور شوی، خو د کورنی تشدد خلاف بل په 2019 کال کې اسمبلی ته وړاندې شوی او تر اوسه نه دی منظور شوی. صوبایي حکومت ته هم وایي په قبایلي سلو کې د پولیسو نظام فعال کوي، خو د ښځو د حقونو کارکوونکي وایي باید دغلته د ښځې هم په پولیسو کې برتی کړی شي. د خیبر ضلع نه د صوبایي اسمبلی غړي بصیرت خان مشال ریډیو ته وایي په موجوده نظام کې په قبایلي ضلعو کې یوې ښځې لا تاڼې ته د خپل کومې مسلې لپاره تلل یو مشکله کار دی.
قبایل په لیول پسې دا خبر کوم او زما دا بار بار هر ټولنه کې زما دا غي ما ریکوست چې مونږ ته فیمیل پولیس راکړي، مونږ ته هر ډپارټمنټ کې فیمیل راولې. ٹھیک شو، یو زنانا په زنانا مسائل باندې ډېر ښه پوهېږي. ما ته به یو داسې مسلې چې په سړي ته نشم ویلی، خو که زه یو ښځې سره کښېنم نو په دو ورډس کې به ما باندې ښځه پوه شي، هغه به مخکې وړی شي. نو ښځه خو به ما خپله چې کوم د سیک خیبر ڈی پی او، نو ما هغه ته وایي چې زما یو فیمیل ته چې مسلې او هغه تاسو نه راځي، ما زه یو ایم پی ایم چې زه راځم نو دلته دا تاسو چې کوم بیهیویئر دی، میل بیهیویئر دی، ډونټ ایون نو چې هاو ټو ټاک ټو می. نو زما یو لوکل ښځه به دې سره څنګه ډیل کوي، ابو خپل پرابلم څنګه بیانې؟ زه خو به دایم چې که داسې ډومیسټک وایلنس یا دی اګینسټ که راځم، په کار ته چې مونږ ته په هر ډپارټمنټ کې داسې چې مونږ ته فیمیل ورکرس چې کوم دي مونږ ته لوکل اویلیبل شي، انسټیډ آف دا لکه ما چې هیومن رایټس یا داسې دلته هومن کمیشن والا دي، نو هغه وایي چې نه مونږ سره شته کسان پېښور ته اکسس، ما زما زنانه په پېښور ته څنګه اکسس کا؟ نو لکه هغه ویر یو شي یو پریکټیکل سټپ لک ډفرنټ دی.
په پاکستان کې له ښځو او ماشومانو سره د جنسي تیریو د پېښو پر ضد د نومبر په 23 په اسلام آباد کې وفاقي کابینې د یوې قانوني مسودې منظوري هم ورکړې چې پکې راغلي په جنسي پیښو کې ککړتن به له جنسي صلاحیته محرومولی شي یا ورته د اعدام سزا او یا هم ټول عمري قید کېدلی شي. خو قانون پوهان وایي د ښځو د حقونو او د بشري حقونو د سرغړونو خلاف قوانین شته، خو باید چې د دغې عملي کولو ته خاص پام وشي. د پاکستان سپریم کورټ بار غړي او قانون پوه نور عالم خان یې په اړه مشال ریډیو ته وایي
د پښتنو خزو او انجونو لپاره ځانګړي خبرونه تاندې هیله چې پکې پښتني د خپلو مسلو کامیابی او خپل ژوند حال له تاسو سره شریکوي.
د هر زیارت او جمعې په ورځ له مشال اړیونه
تاندې هیله
اوریدونکو دعوت دی اونۍ تاندې هلي پروگرام چې تاسو واورید. زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم. د خدای پامان.
د مشال ترنو لاندې
د مشال تورانا لاندې بحث کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني. په قبایلی سیمو کې په تیر بیا په شمالي او جنوبي وزیرستان کې هدفي وژنې زیاتې شوې دي. یو وخت چې قبایلی سیمې د تحریک طالبان پاکستان حقانی شبکې او بهرنۍ جنگیالیو په قبضه کې وي، پر دې مهال به د فوج او وسلوالو ترمنځ نښتې کېدلې، خو ورسره به ځایي مشران او سیاسي فعالین هم وژل کېدل. خو بیا د فوجي عملیاتو په نتیجه کې د قبایلی سیمو قبضه بیرته له وسلوالو واخیستل شوه. پر دې مهال په میلیونونه خلک بې کوره شول. تر عملیاتو وروسته په دې سیمو کې لږ څه کراري راغله او بې کوره خلک کورونو ته ستانه شول. خو له تیرو دوو کلونو راهیسې په دې سیمو کې په تیره بیا په شمالي او جنوبي وزیرستان کې وسلوال بیا راپیدا شوي دي. په دواړو علاقو په تیره بیا په شمالي وزیرستان کې په لسګونو کسان پناه شکل شوي دي. د دې پر ضد پښتون ژغورنې غورځنګ ګڼ شمېر احتجاجونه او پرلتونه کړي دي. پوښتنه دا ده چې هدفي وژنې ولې زیاتې شوي دي، خلک یې څومره ویرولي، او تر فوجي عملیاتو له مخه چې کومې وژنې شوې وي دا له هغه سره څومره فرق لري. دا نور پښتنې د مشال تران لاندې بحث کې چېړو. میلمانو مو خبريالان رشید افاق او دلاور خان وزیر دي. رشید افاق خپل د شمالي وزیرستان ته او له ډېرې مودې راهیسې پر دغو حالاتو نظر دی، او دلاور خان وزیر پخوا له بي بي سي سره او اوس له انډیپندنت نیوز وبپاڼې سره کار کوي، او پر دې حالاتو باندې بلا ډېر کار کړی دی. دلاور خان وزیر صاحب تاسو او رشید افاق صاحب تاسو ته هر کلی وایي. خوشحاله اوسې رشید افاق صاحب. زه به اول لاړ شم دلاور خان وزیر صاحب ته، بیا به تاسو ته راشم. سمه ده؟
بالکل
خوشحاله اوسې دلاور خان وزیر صاحب. په اوله پوښتنه چې ما بلکې په دې بحث کې راپورته کړه چې په شمالي کې په جنوبي کې خیر هدفي وژنې شته خو په شمالي کې ډېرې زیاتې دي، تاسو په دې دواړو سیمو نظر ساتئ، د دې د زیاتېدو وجه تاسو ته څه ښکاري؟ ځکه چې فوجي عملیات وسو، حکومت دا اعلان وکړي چې هر څه صفا سو، وسلوال یې وایستل او وسلوال یې باقاعده وتلي هم وو، اوس بیرته دا تورونه لګېږي. خو ستاسو په خیال باندې د دې د بیا زیاتېدو وجه څه کېدای شي؟
کتر صاحب ډیره مننه. لکه وګوره په ضرب عذب نه وروستو په جنوبي او په شمالي په دواړو کې حالات څه نه څه ښه شوي دي، خو بیا هم لکه د شمالي او د جنوبي وزیرستان د افغان سره د نورو قبایلي سیمې په نسبت باندې اړیکې ډېرې زیاتې دي. په بارډر دواړو خواته یو قبیله هم آباد ده، که په شمالي کې دی او که په جنوبي کې دی. نو د مخکې هم د طالبانو بیس بنیاد هم چې کومه ده جنوبي او شمالي وي، نو چې په کوم وخت کې دلته اپریشنونه وشول، په جنوبي کې رای نجات وشو، په شمالي کې ضرب عذب وشو، نو په هغه نه وروستو دا خلک افغانستان ته عرب ته لاړل یا نور ځایونو ته لاړل، خو ځانونه یې پټ کړل. نو بیا د تیر یو مودې راسې داسې ویل کېږي چې دا خلک بیرته شمالي او جنوبي دواړو ته راغلل. دلته بیا هم چې کومه ده دا الزامونه ولګېدل چې حکومت د دوی پر خلاف هیڅ ونه کړل، او دا په آزاده توګه باندې دلته راغلل په جنوبي کې او په شمالي کې. اوس هم چې کومه ده دلته نظام هم بدل شو، چکم افشار و آغا ختم شو، دلتا پولیس راول و پولیس چکم دا تر بیافتاد پولیس نراغای آغا
خانی
خسادار تایی کپڑی ور بادال اکلالی، نو آغا چکم دا دی پولیس نامی ور کرو. نو دلتا نظام گارد وارد دی، اونا چکم دا دی پولیس آغا وست دی به وست دی چه دای دی چا خلاف تا اقدامات واخت دی یا چا خلاف تا کروائی وکی، او د انتظامیا چې کوم ذیلي انتظامیا ده هغې نه هغه اختیارات هم تلي دي، لکه کوم چې په اختیار کښې به دوی ته حاصل وو چې کوم به راغونډ کړو هغې چې چا خلاف څه کاروایي کول غوښتل هغه به وکړو. اوس هغه نه کېږي، په دواړو طریقو کښې ناکامه دي. نو دا ټارګېټ کلینګ چې کوم شروع شوی دی دا ډېر زیات په تېزي سره اوس روان شوی دی. روزانه څه نه څه کسان په کښې مري، په دې کښې خاص کر ځوانان دي.
دې ته راتلمه دلاور خان وزیر صاحب، دا زموږ ستاسو بحث خو تقریبا نیم ساعت ته همدغه، تاسو چې کومې پوښتنې راپورته کوئ یا تاسو کومه رڼا ورکوئ، رڼا پراچوئ، په هغه باندې زه راځم. ستاسو په اجازه به زه ورسم رشید افاق ته، بیا به تاسو ته راسم. سمه ده رشید افاق صاحب؟ مننه دلاور خان وزیر صاحب. رشید افاق صاحب، تاسو خپله د شمالي وزیرستان یې او تاسو ډېر وخت دلته کار کړی دی، خپل هم زه اورېدلی یې، متاثر شوی خاندان متاثر شوی دی ساس په خیال باندې دی هدفی و جنو وجه یعنی ولی زیات شوی دی
دیکھیے بالکل ڈیرا مننا کا کنسپٹ ہم دیکھیے دو قسم دا حدیث و جنی چی دا دو قسم کی جی یو اگے کے سمجھے چے کو ذاتی دشمنی یعنی کہ ہم کی جی سو خدا پیرا ہفتہ کیو کے ساتھ مکہ تر اگے چے تو خدیم میں کلی کے نا وسلوال راغلن او یو کسے پڑے جو او سو اگے نہ بجے کلی خالص را پاس دل دی ضرورت مظاہرہ وکڑا او هغه تربیت کلر یې ونیولو چې زه نیولو نو دا معلومه خوا چې د دې خلکو ذاتی دشمنی وه یو خدا دا چې مخکې چې کوم قبایلي سیستم وو کم نظام وو په هغه کې چې کوم ذاتی
یعنی دا رشید افاق سیب تاسو خبره کوي یعنی دا یو پیخه دا سیده کنه ډیره پیخه دا سیده چې هغه ذاتی
دشمنی وه یو پیخه کې دا چې کس ونیول چې د دې ذاتی دشمنی وه هم دې تربیت کلر د دې کس چې کوم وژلو دې تر زو هم وړاندې وژلی وو یو دغه پیښه ده او بله هغه کسان وژل کېږي لکه مخکې به چې په طالبانو په ډول کې به وژل کېدل قبایلي ملکانان قبایلي مشران قبایلي سپین روبي د دې یو تازه مثال دا دی چې دوه ورځې وړاندې په شمالي وزیرستان کې په میرلي کې په یو ګاډي کې څلور ملکانان چې د څالو چې د خیسور سره وو په یوه ورځ باندې ووژل شول دغه شان پرون چې کم په میرانشاه کې پاکستان مارکیټ کې آغا کی ملک مولا دیم چکم نمیدلو سید جیو آغا پرونو وجلو آغا ملکو ودا دو کسما وجلی چیدی یو ذاتی دی ذاتی دشمنی دی او بل آغا کسان وجل چیدی کم چپ علاقہ کی اثر رسوخ لری ودا کمو تا چی دو کسان وگنی چی او یا آغا کسان چی دا حکومت حمایت کری کم غارا غم قدم پہ قدم باندھے پولیس والا گرزی دا تجاوزات خلاف آپریشن کری نور چھ کورونا حوالے سرا چمرا واکس بھی چھم بھی حال زلے دوئی کبھی داغا سے دے پولیو حوالے سرا نو دا دا وجنه دا په شاه سيتي کې دا په ميرلي سيتي کې هلته هو دا پولیس یو نظام دی هلته د پیو ناس دی هلته پولیس ته پوستونه دي هلته پولیس ته بیا دا کسان په کومه راشي او په کومه لاړ شي
دا مهمه دا پوښتنه به زه کوم رشید افاق صاحب دې پوښتنې ته راځم زه بیا د لور خان وزیر ته ځم یو خبره دا چې په 2014 کال کې په شمالي وزیرستان کې د وسوالو په ضد ضرب اعظم عملیات کېږي بیا دوه کاله د عملیات او بیا خلک واپس راځي یعنی په 2014 کې او بیا تر 2013 پورې د خلک بیرته ځي او 2013 پورې حالات سم دي بیا په 2013 کې په ټول کال کې 25 کسان چې دی هغه ټارګټ کیلینګ سوی دی هدفي وژنه کې وژل سوی دی بیا په 2019 کال کې یو 25 دی او بیا په 2020 کال کې 44 تر اوسه ورته دغه شمیرې دي چې مشال لیډر راغونډې کړې دي یعنی له 2013 19 شلم په درې کلو کې 140 کسان تر اوسه وژل سوی دي سوال دا دی چې دا تعداد په دې تیرو درې کلو کې نه په کورم کې دومره دی نه په مومندو کې دی نه په باجوړ کې دی نه په خیبر کې دی نه په جنوبي وزیرستان کې دی اخر په شمالي وزیرستان کې دومره تعداد کې ولی وشل کېږي بالکل
بالکل دا دغه سي دا یو واخ دا وجه دا چې د شمالي وزیرستان سرحد چې کوم دی په غلام خان باندې د افغانستان سره دی بل شمالي وزیرستان هم د طالبانو هډ کوارټر پاتې شوی وو بیا چې کله دلته اپریشن وشو د اپریشن په نتیجه کې چې دا خلک ټول اوسل چې کوم په وزیرستان کې وو هغه کا طالبانو کا عام خلک وو چې بیا کله واپس راتلل نو دوی د پاره وطنکار جوړ کړو وطنکار یې چې جوړ کړو وو بیا چې کوم د پښتون غورغی تحریک دے دے دا اختنا ہوگا چلا وطن کار دے ختم شو نو چکرہ نا وطن کار ختم شو او دا خلق بیار آغلن او دا سی بغیر بو وطن کار آغلن نو بیا دا وجن مخطر آغلن او بیرش وے او بیا دا آغلن وخنا
مننا رشید آف مننا دلاور خان وزیر سیب تاسو دا سوال تاسو زخو چی ولی پا شمالی وزیرستان کی دا نورو سیمو پا مقابلہ کی قبالی سیمو پا مقابلہ کی زیاد تی
عبدالحی ککر صاحب زبا دا خبر او کوم لکه رشید افاق چې کومه خبر او کړه چې ذاتی دشمنی هم پکې شته زه د سره په دې حساب باندې اتفاق بالکل نه کوم
دا صرف یو پہ خشوی دا سی پاگا کے کاس ہم نیولے شوی دے نو کچیر تاکی ذاتی دشمنی وی نو دا کسان والے نش نیول پا آگا یو پہ خا کے کاس اونی وشو چکوما ذاتی دشمنی وی نو آگا صرف دے دغی دے پارا ونی وشو چک خال تا خکاراشی چی دائنی دا کاس ونی وشو گوما چکوما دا ذاتی دشمنی دا نو دا خالق پا خکارا بندے چکلا ٹارگیٹ کلینگ اوشی لار شی پارام بندے روان وی او چوک دو دوی خلاف نا ایکشن اخلی او نه چرتا کې گرفتار شوی دی دا یو پیخه کې چې کوم کوم گرفتاری شوی دا هغه په اول کې دي تپاته و چې د ذاتی دشمنی والا دی نو دا به اونیو چې د کچ پولیس ونیو په آرام باندې او خلک ته مخامخ راوسته چې د ذاتی دشمنی والا
یعنی ستاسو مقصد دا دی چې په ذاتی دشمنی شکل په دې ورکیز په دانور کې دانور په کې پټی شي چې کمی هدفي کېږي
دانور په کې پټ چې دانور په کې پټ
تاسو دا ورکړ چې دا ټول ذاتی دشمنی دی
دلتا ذاتی دشمنی نشتا او نه د ذاتی دشمنی پخې دي چې دا څومره کسان مړ شوي دي که هغه ځوانان دي داسې کسان پکې شته هغه چې په یونیورسټۍ کې سبق وایي او داسې کسان پکې شته چې د هغه دشمني او د چا سره هېڅ بد هم نه دي کړي چې دا څومره اوس کسان دا اوس پخې چې مخې ته راغلي دي په دې کې چې څومره کسان وژلې شوي دي یا مړ شوي دي د ده نه څه دشمني شته او نه د چا سره څه بد رد شته او دا چې کومه دا په نامعلومو کې چې کومه دا دا وویشتل شول او مړه شول او نامعلوم کسان په آرام سره وتښتېدل نو زه دا وایم چې اوس هلته د حکومت ریډ نشته حکومت چې کومه دا فیل دي ما دا خبره مخکې هم وکړله چې کوم اوس هلته پولیس دی د هغې پر بیافته دی هلته پخوانی خسادار دی هغه د رسم رواج والې خبرې دي چې چا به څه بد وکړل نو کوم به راغونډ شو هغې به کس ورته حاضر کړ خسادار به صرف حاضري ولګوله نو دلته اوس چې کوم سرچ اپریشن کېږي هغه په خسادار هم کوي او د پولیټیکل انتظام چې کوم نظام و هغه ختم شو اوس دلته ډی سي بې بس دی هېڅ نشي کولی
سمه ده اوس دې کې دلاور خان وزیر صاحب تاسو زمینس کې بخښنه غواړم مداخله کوم خو یو بل ډیر مهمه پښتنه چې مال رشید افا کوم وکا چې یو سل شل کسان په تیر درو کلو کې په شمالي وزیرستان کې څکه مشال لیډو شمیرې راغونډې کړې دي کله چې دا حتمی نه د مخت شاته نورم پکشي خو یو سل شل خو چې مشال ریپورت کړی دی هغه په تیر درو کلو کې دومره وژل سوی دي ولی او دومره بیا د دې په مقابله کې په جنوبي یا په کورم کې یا په اورګزی کې یا دا نورې څکمې قبایلي سیمې په دې کې نه دي ولی شمالي وزیرستان کې دا دومره شدت لري
شمالی وزیرستان چې کوم حالات دا واضح دي چې د کانتو وکس د افغان وار نه وکس چې کلته دلته د افغانستان نه افغان جهاد د روس په وخت کې په ټول نه زیات فیلکونه دلته په شمالي وزیرستان کې د میرانشان مخکې دا د لواړه پاره د غلام خان پاره د ټولې قبایلي سیمې نه زیات دلته کمپونه وي بیا که د طالبانو دور وګورې په ټول نه زیات دلته چې کومه دا خلک میشته وي څومره ګروپونه چې وي که د تحریک طالبان پاکستان والا خلک وي د ګل بهادر ګروپ والا وي یا نور طالبان چې په نورې سیمې کې وي د کورمې د اورګزی دا ټول نورې جنسۍ ته به ډېر کام تلل خو مرکزي چې کومه دا شمالي وزیرستان ورته هغه شوی وو نو په اوس وخت کې هم چې کومه دا لکه کوم چې اوس د پی ټی ایم والا چې کومه دا یو اواز پورته کړی دی ده هم زیات اواز د نورو قبایلي سیمې په نسبت باندې په شمالي وزیرستان کې دی او دوی په خپل حق باندې لکه په ضرب عذب کې چې څومره نقصان وشول د خلکو بازارونه وران شول د خلکو کورونه وران شول دا په ټول نه زیات نقصان هم شمالي وزیرستان کې شوی دی نو دلته ټارګیټ کلینګ هم زیات کېږي چې دا خلک زیات مزاحمت کوي او دا خبرې اوپنلی په ښکارا باندې کوي نو دا ملک انان چې کوم وژل کېږي دا هم د امن امان دپاره نارې وایي دا خاص کر په هر یو ځای کې دا خبره دوی راپورته کوي چې موږ په خپله سیمه کې امن غواړو او موږ چې کومه ده د امن زمادار چې کومه ده زموږ حکومت دی چې حکومت به زموږ سیمه ته امن راولي
سمه ده دلاور خان وزیر صاحب تاسو
تاریخ وګورئ ایچ پی وګورئ د دلته چې کومه ده ډېر کوتونه پاتې شوي دي نو دا د دې نتیجه ده
دا بل او بل اخري پښتنه تاسو ځا کوم بیا به زه راشي دا فاکت زم بیا هم تاسو ته راځم یو پښتنه دلاور خان وزیر صاحب دا ستاسو رپورٹ کړی وو چې کله په شمالي وزیرستان کې ضرب اعظم اپریشن وسو په وطن کارت خلک را پېښودل کېدل نو له خلکو ځخه به اصلاح اخیستل کېدله او نه خلکو ته به وې چې یو چاړه او چاکوم نه وړي. تقریبا پاک صاف خلک بیرته لاړلو د هغو به تصویر هم واخیستې له هغې به لیکل هم واخیستل سو چې ته به ته وصله به نه یي. نو وزیرستان ته څومره خلک تللي دي اصفا بغیر اصلي تللي دي. دارنګه جنوبي وزیرستان کې خیر که نه یي نو په جنوبي وزیرستان کې ستاسو یو رپورټ دی چې په جنوبي وزیرستان کې د اصلي خرڅلاو زیات شوی دی. دې باندې که تاسو لږ رڼا واچوي او د دې تاوان بیا څه دی؟ بالکل تاسو نه موکیا
بالکل دا ما اصلی بارا کې کوم رپورٹ ما کړی وو نو دلته کته اوس وګوره څوره د مخ کې آی جی خیبر پختونخوا سنولا باچی هم دا وینا کړې وه چې موږ په قبایلي سیمه کې خاص کر په جنوبي او په شمالي کې د خلک نه ډېره زیاته اصلا راغونډه کړې ده. نو په اوس وخت کې دا اصلي چې کوم کې مات اوچت شوی دی د دې بنیادی وجه دا ده چې د خلک دغه محسوس کوي چې زمونږ سکیورټي زمونږ حفاظت حکومت نه شي کولای. دوی په خپل رسک باندې به خپل ژوند تیروي هلته په شمالي په جنوبي کې ځکه چې دوی د تحفظ دپاره حکومت ته اقدامات نه دي کړي. نو دوی دغه محسوس کوي چې یاره زه به خپله واصله واخلم د خپل حفاظت دپاره که په ما باندې چا حمله کوله په ما باندې چا برید کولو نو زما سره به کم از کم واصله موجوده وي. نو د واصلې د خوب د وجې نه کېدی شي په ده باندې حمله هم نه وشي. نو دوی د وجې نه یو طرف باندې د دوی نه پولیس اصله راغونډوي او په بل طرف باندې دوی اصلي اخلي. نو د دې وجې نه د اصلي قیمتونه هم اوچت شوي دي ځکه چې خلک په خپل کور کې ځکه هلته نه واصلې په مخ کې پهزه به پرشن کې سکیورټي کور کې دوی نه واخیستې اوس وخت کې پولیس دوی ته واصله نه پرېږدي پولیس یې اخلي. دوی دا محسوس کوي چې زما زه به اصله خامخا په کور کې ساتمه ځکه چې واصله زما د حفاظت لپاره ډېره ضروري ده.
مننه ډېره. دلاور خان وزیر صاحب تاسو ته به بیا هم راسمه. رشید افاق صاحب تاسو زخه سوال دی هغه دا چې لکه څنګه چې ما وویل چې په ضرب اعظم اپریشن چې اوسو بیا چې خلک را ووتل او بیا خلک بیرته شمالي وزیرستان ته تلل نو هر ځای کې به وطن کاډو او سره به د خلکو تصویرونه هم واخیستل هغه ځای به لیکل هم واخیستل سلتاو سره سه اصلا نسته. نو په وزیرستان کې وخت کې داسې حالات راغلي وو چې که به د خلکو دښمنۍ به هم له دوی سره توپک او دغه نه وو او د شپې به هم خلک ګرځېدل ډېر آرام. دا اصلا شمالي وزیرستان ته اوس بیا له کمې غاړې راغله چې غرونو ته یوه دوې قبیلې ختلې دي او راکټ لانچر استعمالوي یا دا ټارګټ کلینګ کېږي. نو دا دومره پاک صفا لاړلو نو دا اصله بیا څنګه راغی شمالي وزیرستان ته؟
لکه ما چې څنګه تاسو ته په شروع کې خبره وکړله چې کله وطن کارت ختم شو دا ټولې مسلې هم د هغې سره شروع شولې. بیا په هغې کې هغه خلک راغلل کم چې افغانستان ته لاړ وو کم چې غرونو ته لاړ وو کم چې شوال ته لاړ وو هغه خلک واپس راغلل. نو دې خلکو ته هغه د وسلې ځای هم معلوم وو چې وسله چرته ملاوېږي هغه طریقه کار هم ورته معلوم وو چې وسله به څنګه استعمالوي او هغه دکانونه هغه ځایونه هم ورته معلوم وو چې وسله به په چا استعمالوي. نو دا خلک چې راغلل یدو سره سم دا ټولې مسالې هم راغلې او دې سره سره لکه څنګه چې ما درته وویل چې بله خبره غټه خبره پکې راځي هلته لکه د چا 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 احکامات د چا ریټ پوي که نه هلته پولیس چې کوم دی یو خو هغه د لمر وزیر چې کومه خبره وکړله چې پولیس بالکل د لیست برابر دی هم هغه خسادار دي هغې ته چانه ډی ایس پی جوړ کړو چا نه ایس پی چو جوړ کړو لیکیو چې کوم دی هغه جیلې نه نور ازلانه ورځي نور خو هم هغه سټاف دی. نو د دوی هغه طریقه کار دی دوی هغه د ژغورنې دی حفاظت هغه طریقہ کار باندې دوی نه پوهېږي اوس هم په هغه رعایتي چې کومې حربی دي روایتي چې کوم طریقہ کار دی هغه اوس هم هلته روان دی. او دې نه ما سوا بس تاسو دا ووایم چې ډېره اهمه پوښتنه دا رامخې ته کېږي چې لکه روزانه په بنیاد باندې دوه درې څلور کسان وژل کېږي په هدفي وژنو کې خو خلک دومره یارېدلي دي یا دومره زیات متاثر شوي دي چې نه خلک راوځي او نه خلک د دې خلاف احتجاج کوي چې آیا دا څوک کوي ولې کوي؟
نه خو دا خلک احتجاج کوي. دا سوال به ما تاسو څخه کولی چې شمالي وزیرستان کې او په جنوبي کې په شمالي کې خاص کر پښتون ژغورنې غورځنګ ستا چې هر قتل هر وژنه کېږي نو دوی راځي پرلت وهي په ځینو ځای کې فایرونه په درج کړي دي دا کېږي د دومره احتجاج خو روان دی د دې احتجاج اثر ولې نشته
او احتجاج هغه طریقہ باندې نه دی چې په کومه طریقہ باندې
یعنی څه طریقہ باندې پکا
کی به وو لکه دلته صوبایي اسمبلی مخته د قومي اسمبلی مخته په اسلام آباد کې دی وو کی لکه په وزیرستان کې احتجاج وو کی لکه دوی چې مخ کې په کمر کې کړای وو دوی کې احتجاج وو کی نو هغه خو وزیرستان میډیا هم نو خبرېږي انور نیشنل یا انټرنیشنل خو څو البته تاسو لريو یا نور یا موږ خیبر دا به ریپورت کوي تر یو حدا پورې خو دا چې خو کوري زبر د ملاوي کې لکه دلته چې خبر چورته ملاوي د خلکو ته پته ولا کی چې تاسو سره وان دي دلته نکا سلور کسان کو په خبر کې یا په بنو کې یا په دی خان کې په واورس کې وجل کې دل دا د دې خار په ټولو نه حق او بریکینګ نیوز دی اپډیټ نیوز دی غټ نیوز دی البته سلور کسان مړ شي او په کلی کې هم خلکو دا پته نیوي چې څلور کسه په مرلي کې مرسل کا په میران شاه کې مرسل نو هغه طریقہ کار چې کوم دی احتجاج دی ادا نه سي نه دی چې څنګه په کار وو
مننن
او اوس دا څنګه کوي ملک چې مخه کولو
مننن رشید افاق صاحب دلور خان وزیر صاحب دی یو بل خبره تاسو لډیره وخت لتیرو شلو کلو زه خطاسو قبایلی سیمو کې دغه شدت پسندی دا ورپکیوالی دا وسلوال دا ټول ریپورت کوي او مشخه لنیز دی لیدلیم دی دا او په کوم انداز سیسمو تاسو په تجربه کې د پاکستان نوري برخي په شمالي یا جنوبي وزیرستان یا په قبایلی نور سیمو کې کم معلومات بو باندې نور نړیواله میډیا تم رسیدل پاکستان میډیا تم رسیدل آیا څه څه اوس دا وخت په شمالي په جنوبي یا په کرمو ورغزو یا په نور سیمو کې روان دي لدې ځخه د پاکستان خلک یا میډیا یا نړیواله میډیا خبره د لکه څنګه چې موږ دا له پخوا وخت سره پرتله کو یا فرق وشي
دلاور خان وزیر صاحب دلاور خان وزیر صاحب زما غاک درزی
هلو ما خیال دلاور خان وزیر صاحب به بیا موږ ټلیفون وکړو شي دا فاک صاحب د دې سوال ک تاسو جواب راکړي ځکه دا سب مال تاسو هم کوي ما ویل چې پخوا تاسو هم له تیرو شلو کالو راسي ریپورټینګ کوي ګوري او په خوا چې بچ روانو په شمالي جنوبي یا کرم ورغزو یا مومندو خیبر کې او لدې ځخه به د پاکستان هر میډیا خبرې دله د پاکستان هر اخبار کې به دا راتلل نړیواله میډیا بالت وا ټلویزیونونه بیالته هر وړه او غټه پیښه به کېدله سوال دا دی چې آیا اوس هم د شمالي جنوبي یا کرم یا د ورغزو کې چې څه حالات دي لدې نور نړۍ خبرېږي ک نه دا دا زلدا سینه ده
بالکل لکه څنګه چې تاسو وویل چې تر څو پورې د شمالي وزیرستان تعلق ته نو په شمالي وزیرستان کې خو د اپریشن ضرب اعظم په نتیجه کې ټول چې څومره دوکانونه او مارکیټونه او هغه ټول مسمار شوي دي او چې کوم نوی ورته جوړ شوي دي هغه د دې جوګه نه دي لکه خپله چې کوم اخباري سنت ته هلته لوکل چې کوم وو هغه هم چې چا چا سره ایجنسی وي څوک په میرلي کې دي څوک دلته ټول کې دي څوک چرته دي څوک چرته دي د اخبارونو هغه سیستم چې کوم د اپریشن ضرب اعظم نه وران دي یا چې کوم صحافیان وو په دې کې ډېر صحافیان دا سیم دي چې د اپریشن نه پس لکه واپس نه دي لاړ هم دلته پاتې کیږي څوک په خبر کې پاتې کیږي څوک په بند کې پاتې کیږي نو دا میډیا هغه نمونه چې څنګه به مخکې دوی ایکټیو دي په حال کې ځکه نه دي چې یو هو الته اخباري سند داسې نه شو پاتې بل هغه کسان په خپله لکه داسې متاثر شو چې په نورو علاقو کې ژوند کوي نو دغه شان
یعنی تاسو مقصد دا دی چې شمالي وزیرستان یا نه دا نور هم تاسو راته یادولای سي چې دا مقامی صحافیان چې دی هغه دا نه ریپورت کوي دلچسپي نه پکې اخی کنه د پاکستان د میډیا یا د نړیوالی میډیا دا غوړ ته ترجیح نسته پکې
نا ترجیح خو د ار میډیا خپل ترجیحات وی هر تاریخ هر ګروپ هر ادارې خپل خپل اهداف یا غوښتل ټاکلي خو لکه ما تاسو ته دا خبره وکړه دا نورې علاقې چې کومې دي اوس د ضلع خیبر چې کوم دی هلته ښه ایکټیو سازیان دي هلته چې څومره آپریشن وشو بیا هغه خلک لاړل دې خلکو پرې خبر مخکې مورته نږدې وو تلل راتلل به او موږ خلک چې وو د شمالي وزیرستان په هغې کې ما تاسو دا خبره وکړه کاکته چې دا چې صحافیان وو چې هغه د آپریشن نه وړاندې هلته پاتې کېدل هلته ژوند کولو هلته به اخبار خرڅولو هلته به اخبار چپ هلته به اخبار او خبرونه به لیکل ریډیو ته به لیکل ټی وی ته به لیکل خو بیا چې کله آپریشن وشو بیا دا خلک واپس نه لاړل نو اوس هغه وخت کې سروې افغان او چې فلم نه دی پاتې شوی دا ځان په مرلي کې او دا نورې علاقې چې کوم دي ورځ یا ضلع کورم چې کومه ده یا ضلع خیبر د دې کسان هلته شته او هلته چې سکې خراشي ملکی او غیر ملکی میډیا ته خبر ډېر زر راځي په نسبت د شمالي وزیرستان.
یو بل سوال رشید افاق صاحب دا دی چې لتا سوزخه چې کم تر ضرب عذاب اپریشن لمخ از په شمالي وزیرستان یا په جنوبي وزیرستان یا په قبایلی سیمو باندې څه تیر شول او په هغه کې خلک ټارګټ کیلینګ کېدل یعنی هدفي وژنې کېدې په نخه کېدل بیا دا سلسله بند شوله نو هغه چې تر ضرب عذاب اپریشن لمخ کم حالات وو په شمالي وزیرستان کې د خلکو د وژلو بیا دا او چې کمه چپه ده په دې کې تاسو ته فرق ښکاری د دې په طریقې کار یا د دې د خلکو د هدف کولو دغه کې دی کنه دا هم هغه سي بیا دا غي فوټو کاپي د هغه انداز دی اوس
نه اندازې بدل دی هغه وخت پداو چې هغه وخت په کس او چت شو دوی به یوړلو بیا به څوک درنیا ستي ورکو څوک په وانیا ورکو څوک په داسې مخه چې په سبب امر شو هم بیا به چرته پروت وو په یو ځای کې په هغه باندې پرچا به هم لیکلی وو کسان راشي په گاڑی کې سوکنا شي پلار روان وي وی ولي او بیا ورکشي یعنی په موقع باندې دا کار کیږي او دینا علاوه په هغه وخت کې باندې ټولو عام خلکو سره فلا هم اسلامه قبایلی ژوند وو یو رواج وو اصلاح ساتل یعنی په یو کور کې بلست کښو په پونه باندې او په زبان مو او هر څوک هغه کسان به بازار ته راتلل نو دا شغل د لپاره به ځان سره په فکر او له یېر نه به راوړلو او هغه و دوی ته هم بیا دومره مشکله وا چې لکه څوک به و چې تا ولی اس ولی چې هغه به مو سلاو و هو څه کوم به اوس په کدا فرق چې یو خو عام خلک څه کوم دي هغه مو سلا نه دي دوی ته پته ده کتا شو تا یاد وي چې کله او دا ترګ شروع کړو نو اول دا په کورونو کې شروع شول کور ته ورغلل په کټ کې به سړی پروت وو او اوبه یې وژلو آ چونکې دوی ته پته وه چې په دې کور کې ایسه نشته موږ خپ اسانتیا سره ورکړی شو او دا کس ټارګټ کولی شو بیا چې کوم دی خبره بازار ته راغله نو دا ډېر فرق دی.
صحیح. بس یو منټ کې کراتو اسی چې دغه هدفي وژنو په خلکو کې آیا ویره پیدا کړې ده خود به پیدا کړې وي په کومه کچه ده یو منټ کې
بالکل دا چې پیدا کړی دا چې دلته چې کوم هغه خلک چې دي چې په بندو کې ژوند کوي یا په خبر کې کوي هغه هم چې وزیرستان ته ځي یو څو ګوتې ورته شماري کې څنګه راتلو او علاقائی خلکو کې هم داسې یاره راغلې ده چې دا پته نه لګي چې چا ووژلو څوک یې ووژلو ولې ووژلو یعنی دا پته هم چاته نه لګي چې اکثره داسې پکې غیر متنازع کسان وي چې هغه هم پکې لاړ شي نو دا پته هم چاته نه لګي چې آخر کار دا سره وان دي او په داسې حالاتو کې ضروري خبره ده چې خبره د ژوند وي نو هغه به خامخا یاري خلک او بیا ځایي خلک هلته راغلي دي.
مننه رشید افاق صاحب ستاسو ډیره مننه لمو سره هم دومره وخت تاسو او دلاور خان وزیر ته دواړو ته مننه وایم تاسو دواړو ته شرواز غواړم خدای په امان خدای په امان. تاسو اوریدونکو د مشال ترانه لاندې بحث اوري او دې بحث کې مننه دا موضوع کتله چې په قبایلی سیمو کې هدفي وژنې بیا پیل شوې دي په تیره بیا په شمالي وزیرستان کې ډېرې دي او په شمالي وزیرستان کې په تیرو درو کلونو کې د مشال ریډیو د رپورټ سو پیښو لمخې 140 کسان هدفي وژنو کې دي او په دې اړه احتجاجونه دي. د دې وجه څه ده؟ خلک یې څومره ویرولې دي او د دې له پخوانیو هدفي وژنو سره د اوسنیو څومره فرق دی؟ په دې باندې راسره خبرې اعلان رشید افاق او دلاور خان وزیرو بحث هم په دې ځای باندې پای ته رسېږي. عبدالحی کاکړ درته خدای پاماني وایي. Thank you.
شہید دے خبرو باندھی تھی گا کے دا جنہیں دخدے او در سلو منا پدے خبرو باندھی تھی گا کے دا پل نازکی شنڈے سل سے او پل نازکی شنڈے سل سے بس پسند رو باندھی تھی گا کے دا جنہیں دخدے او در سلو منا دے خبرو باندھتی گا کے